السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اورئ د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایي عسکرو او افغانانو تر وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن د دغه انتحاري بریدونو د عاملینو څخه د غچ اخیستلو ژمنه وکړه. هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي په دې پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو، موږ به تاسو ومومو او حساب به درسره وکړو. د پیخې عیني شاهدان وایي چې بریدونه خورا قوي وو. د نړۍ ګڼو مشرانو له هغې ډلې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن دغه بریدونه وحشیانه بللی دي. د نړۍ مشرانو ژمنه کړې ده چې له افغانستان څخه به د خلکو د رایستلو ماموریت همداراز دوام پیدا کړي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ. د مهمو خبرونو سرټکیم، د بریتانیا صدر اعظم وایي د کابل په هوایي ډګر کې له انتحاري بریدونو سره سره به له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو بهیر دوام وکړي. پر کابل ښار د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته د هغو افغانانو شمیر خورا زیات شوی چې د سپین بولدک له لارې پاکستان ته ځي، او یو شمېر نورو هیوادونو له هغې ډلې کاناډا، پولنډ او هنګري پرون اعلان وکړ چې د کابل له هوایي ډګر څخه د خپلو اتباعو افغانانو د ایستلو بهیر بشپړ کړی. خبرونه، د بریتانیا صدر اعظم وایي د کابل په هوایی ډګر کې له انتحاري بریدونو سره سره به له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو بهیر دوام وکړي. بوریس جانسن د کابل د هوایی ډګر انتحاري چاودنې وحشیانه تروریستي حملې وبللې. د چې د خپل هیواد د حکومت د بیړنۍ کمیټې غونډې ته خبرې کولې، وویل له بده مرغه د امریکا د پوځ سرتیري او همداراز ګڼ افغانان په دې برید کې وژل شوي دي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلي و د اگست په 13مه نیټه د امریکایي پوځیانو د ماموریت له پای ته رسیدو وروسته به هم هیواد د امریکایانو او هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخ دی. کاناډا، پولنډ او هنګري پرون اعلان وکړ چې د کابل له هوایي ډګر څخه د خپلو اتباعو او افغانانو د ایستلو بهیر بشپړ کړی دی. د فرانس پریس خبري آژانس د راپور له مخې د کاناډا د دفاع وزارت استازي جنرال وین ایر پرون پنځمه د خپل هیواد ماموریت بشپړ وباله. د کاناډا دفاع وزیر هرجت ساجن هم په یو ټویټ کې لیکلي چې کاناډایي ځواکونو د څه باندې 3200 افغانانو په ایستلو کې مرسته کړې ده. هنګري هم پرون ویل خپل ټول اتباع له افغانستان څخه ایستلي دي. د هنګري د دفاع وزارت ویاندوی تیبور بینکو په بوداپست کې یوې خبري غونډې ته وویل دای وای زموږ سرتیرو 540 تنه وېستل، 540 تنه هنګاریان، امریکایان، اتریشیان او افغانان. موږ غوښتنه دو چې د هنګری ټول اتباع خپل هیواد ته راولو. لبلې خوا پولند وایي له افغانستان څخه د خپلو اتباعو او هغه افغانانو چې دوی باید ایستلي وای ماموریت بشپړ کړی. پولند په 440 الوتنو کې د 930 افغانانو په شمول تر 1100 ډیر کسان ایستلي دي. هندی رسنی وایي طالبانو د هغو 130 تنو افغان سیکانو او هندوانو چې غوښتل یې په هند کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي مخه نیولې ده. د افغان سیکان او هندوان د پنجشنبې په ورځ په ډیلي کې د خپل مذهبي پیشوا سری ګورو تیګ بهادور د زوکړې په 400 کلیزه کې د ګډون لپاره هند ته روانو چې مخه ونیول شوه. د هند په پلازمینه ډیلي کې د ګوردوارې مسؤول پرتاب سنگ چې اصلا افغان دی وویل د نړۍ له بیلابیلو سیمو ډیر خلک دې مراسمو ته راغلل، خو له بده مرغه په افغانستان کې طالبانو اجازه ورنکړه چې افغان هندوان او سیکان په خپلو دغو مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اماراتي چارواکي وایي کله چې طالبانو کابل نیولې 28 زره تنه له افغانستان څخه متحده عربي اماراتو ته راوستل شوي دي. هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته بیول کیږي ډیر لومړی متحده عرب اماراتو، قطر او بحرین ته استول کیږي. د بریتانیا د میل رسپانی د راپور له مخې د متحده عرب اماراتو چارواکي وایي په 28 تنو کې چې دغه هیواد ته راوستل شوي 2000 د بریتانیا او 9000 د امریکا له لوري هلته رسول شوي دي. د طالبانو لاسته د کابل تر لویدو مخکې 1500 تنه متحده عرب اماراتو ته رسول شوي وو. په همدې حال کې قطر ویلي چې تر اوسه پورې له افغانستان څخه د څه باندې 30000 تنو په لیږدولو کې مرسته کړې ده. پر کابل ښار د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته د هغو افغانانو شمیر خورا زیات شوی چې د سپین بولدک له لارې پاکستان ته ځي. ډی پی ای خبري اژانس په چمن خارجي کې د پاکستان د یو سرحدي چارواکي په قول ویلي پخوا به د ورځې نږدې 4000 افغانان له دې لارې پاکستان ته تلل، خو روانه اونۍ له دې لارې د ورځې 3000 زیات افغانان پاکستان ته اوړي. دغه پاکستاني چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي همداراز ویلي ویره ده چې پاکستان ته د تلونکو افغانانو شمیر نور هم ډیر شي. د دا هم ویلی چې د افغانستان غاړې ته د ماشومانو پر شمول ډیر شمیر افغانان د خپلو کورنیو له غړو سره انتظار دي. او د افغانستان د کامیر خصوصي هوایي شرکت درې مسافري الوتکې ایران ته تللې دي. د ایران د هوایي چلن ادارې ویندوی محمد حسن زیبخش پرون وویل د کابل پر هوایي ډګر د تروریستي برید د احتمال په اړه خبرداري ورسره د کامیر هوایي شرکت خاوند غوښتنه وکړه چې خپل یو شمیر الوتکې به د ایران هوایي ډګرونو ته ولیږي. د زیبخش په وینا تر اوسه پورې د کامیر درې الوتکې د ایران په هوایي ډګرونو کې کېناستې دي. د په وینا په دغو الوتکو کې سپرلی نه و. د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې کا سفارت لخپل اتباع وغوښتل چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورنشي ځکه چې پر دغه هوایي ډګر د تروریستي حملې خطر شته. نیوزیلند، بریتانیا او استرالیا هم خپل اتباع ته د ورته خطر خبرداري ورکړي وو. د دې خبرداري 2 ساعت وروسته پروند کابل د نړیوال هوایي ډګر مخته په دوو انتحاري چاودنو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي. ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې او دغه پیښې په کلکه وغندله. هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي په دې پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو، موږ به تاسو ومومو او حساب به در سره وکړو. زه به په هر ګام سره له خپلو خلکو او ګټو دفاع وکړم.
I'll defend our interests and our people with every measure.
بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیخه کې وژل شوی د اتلانو په توګه یاد کړل او ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نورو د ژغورلو لپاره ځان قرباني کړ. د امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو ویل پرون ماخام د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته نږدې په دوو انتحاري حملو کې لک تر لګه 14 امریکایي عسکرو وژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. په کابل کې د پرون ماخام په چاودنو کې د لک تر لګه 16 تنه ملکی افغانانو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شو. د اسوسییټډ پریس په وینا یو سلو 340 نور ملکی وګړي ټپیان شوی هم دي. د داعش د خراسان څنګه په یو بیان کې ویل چې د دوی یو انتحاري بریدګر افغان جوړون کې او د امریکا د پوز همکاران په نخښ کړل. ولسمشر بایدن ویل دا ترهګریز برید به متحده ایالات له هغه هوډه شاته نکړي چې زرګون امریکایان او له خطر سره مخ افغانان له افغانستان راباسي. د دې خبره دغه عملیات به دوام پیدا کړي. د متحده دولتونو ولسمشر ویل په تیر 12 ورځو کې له یو لکه څخه ډیر خلک له افغانستان څخه ایستل شوی دي. بایدن چې د اگست 13 مې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټل ورستۍ نیټه ټاکلې وای پراتونکو 2 ورځې کې د وټل ماموریت بشپړولو لپاره کافي وخت شته. په کابل کې پرونی انتحاري بریدونه داسې وختو شول چې په زرګونو خلک د شاوخوا 2 اونۍ رئیس د هوایي ډګر دروازو شاته راټول شوي او له افغانستان څخه د وټل هڅه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیا هم د کابل د پرونیو حملو په ارتباط باندې راپور لرو. د کابل په هوایي ډګر کې پرونی حمله چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې له پراخ خبرګونو سره مخ شوې. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې داعش ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. تر دغو بریدونو مخکې امریکا او نورو هیوادونو د دې ډول بریدونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړې وو. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې پرونی حمله چې باور کیږي انتحاري بریدونه وو له پراخ خبرګون سره مخامخ شوې دي. د راپورونو له مخې په دې بریدونو کې لسګونه تنه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت ویندوی جان کربی په یو بیان کې ویلي چې په دغو بریدونو کې یو شمېر امریکایي پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د بریدونه پیچلی او ناوړه وبلل. له بلې خوا امریکایي چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا څو تنه سمندري ځواکونه په دغو بریدونو کې وشل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. دواړه بمی بریدونه د هوایي ډګر د یوې دروازې مخته شوي چې زرګونه کسان هلته له هېواده د وتلو په تمه راټول شوي وو. د پیشي و شاهد رويټرز خبري اژانس ته ویلي
مردم خو بسیار زیاد دخل هیچ کنه یک 4-5 نفر که من دیدم بسیار قوی انفجار بود که نیمش در بین هم افتاد نیمش در بیرون افتادن و در کراچی انتقال دادیم زخمی را کمیال مکمل کل لباس هایم خون و خون پاشد.
طالبان ویلی دا بمی بریدونه چه ملکی و گری پا نخه کری پا کلک غندی. تر دې بریدونو مخکې امریکا او متحدانو یې له ملکیانو غوښتي وو چې له هوایي ډګره ووځي ځکه چې د داعش دلیل لوري د بریدونو احتمال شته. پرونی بریدونه د نړیوالو له عکس العملونو سره مخامخ شوي دي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن د کابل د هوایي ډګر انتحاري چاودنې وحشیانه تروریستي حملې وبللې. د چې د خپل هیواد د حکومت د بیړنۍ کمیټې غونډې ته خبري کولې وویل له بده مرغه د امریکا د پوځ سرتیری او همداراز ګڼ افغانان په دې برید کې وژل شوي دي. جانسن وویل دا یو وحشیانه تروریستي حمله وه. د کابل په هوایي ډګر کې یو لړ حملې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې وشوې چې په ډېره خواشنۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو غړي پکې ووژل شول او ډېرو افغانانو ته هم مرشوبله واوښته. موږ د امریکا له متحدو ایالاتونو او افغانانو سره خواخوږي کوو. لبل خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې د دغو بریتونو په اړه مخکې تر مخکې خبرداري ورکړی شوی وو. دی وویل مشتروسه پوری د دې بریډ د ټولو جزئیاتو په اړه نه پوهیږي. تروریستانو هغه کسان په نخ کړل چې د هوایي ډګر په دروازو کې وتلو ته انتظار ول. دا خلک د امنیت او ازادۍ په تمه ول. دا په یو کړکیچن حالت کې ناوړه او ترخه حمله و. زه د قربانیانو او د هغو د خپلوانو په اړه فکر وړم.
دی اوپفر او ایره انګهورینګ
ملګرو ملاتو پروند کابل د هوایي ډګر پر حمله خبرګون وشو او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاره کوبل ما د ملګرو ملاتو له سرمنشي سره چې د افغانستان په تیر بیا د کابل د هوایي ډګر روان وضعیت په ډیر اندیشته تعقیب وی خبري وکړه. دا تروریستي حمله چې یو شمېر ملکی وګړي پکې ووبشل شول یا ژوبل شول غندي او د قربانیانو له کورنۍ سره ژوره خواشینی څرګندوي. دا پیښه په افغانستان کې د وضعیت بې ثباتی شي. کاکل شوی چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر د سه شنبه پر ورځ چې د اگست 1 ده بشپړ شي.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو ته غواګیست اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره له احمد شبر اورو.
کرسچن ساينس مانیټور رسپانه لیکي له افغانستان د امریکا د وټلو مسأله مهمه نه ده. مهمه لدی هواده د وټلو بڼه ده چې له همدې کبله د متحد ایالاتونو متحدان له اروپا تر منځنی ختیځ او آسیا دا له اندیشنو ډکه پوښتنه کوي چې تر څه بریده د خپلو مهمو امنیتي ګټو په برخه کې پر واشنگتن اعتماد کولای شو. ورسپانه ویلي کې د دې هوادو د اندیشنو اصلي سبب دا جګړه ده چې دوی له سیسې دوام وکړ. ناټو او شریکان په کې شکیل شول او په څو نوې کې د متحد ایالاتونو له وی پریکړې سره پای ته ورسېده. داسې چې امریکا له خپل لوري د وټلو مهال ویش وټاکه پرته له دې چې له خپلو شریکانو سره ډېری مشورې وکړي. کرسچن ساينس مانیټور ویلي کې دا څرګنده ده چې د بایدن اداره ټینګار کوي چې له افغانستانه وټلې یو ځانګړې قضیه ده. لوی دوامدار جګړه بهر کېدل دي او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان ویلي دي چې د واشنگتن اړیکی له پخوانیو شریکانو سره سپیڅلې دي. ټاکل شوی دی چې راتلونکي اونۍ د اگست تر 1 ټول امریکایي سرتیری له افغانستان ووځي. د لویدیز بل ورځپاڼه وال سټریټ جرنال په دې اړه لیکي راتلونکي اونۍ چې ټول امریکایي سرتیری له افغانستان ووځي لږ تر لږه یو امریکایي ته په دغه هیواد کې شاکوي. مارک فریډکس چې پروسه شکل افغان ملیشو برم تکړ ورسپانه لیکي طالبانو په تیرو 12 کې د لویدیز یو شمېر کسان برم تکړې دي. خو داسې باور دی چې شاغله فریډکس په ورسته یوې چې دې ډلې چې اوس پر افغانستان واکمنه ده نیولې وي. وال سټریټ جرنال لیکي د فریډکس کورنۍ پر ولسمشر بایدن فشار راوستی دی چې موافقه ترلاسه کړي او د ملکی چارو دغه انجینر را خوشی کړي. ورسپانه بیا د فریډکس د خور چارلین کاکورا خبره راخیستې ده چې وایي ولسمشره تاسو ویل چې هر امریکایي چې غواړي کور ته راشي هغه به تر کوره رسوم، نو د دې ورور هم خوندي تر خپله کوره ورسوه. پر کابل د اګست پر 15 د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته پولیسکونو سره بهرنیان او افغانان د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې وتلي دي. جنوبي هیوادونو تقریبا خپل ټول خلک ایستلي دي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي پولنډ لومړی اروپایي هیواد شو چې له افغانستان د خلکو د ایستلو چارې پای ته ورسولې. د ورځپاڼې د پولنډ د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر مارسن پریشډیچ پرونی خبره اقتباس کړې ده چې وایي پولنډ د خپلو ډیپلوماتانو او پوځیانو ژوند نور په خطر کې نشي اچولی او خپله وروستۍ ډله یې هم له افغانستانه وایستله. بل ورځپاڼه ګارډین بیا د بریتانیا د سټری اعظم بورس جانسن په وینا لیکي له افغانستانه د بریتانیا د ایستلو ماموریت په بشپړېدو دی او غوڅ اکثریت هغه افغانان چې له شرایطو سره سم وو له افغانستانه ایستل شوي دي. بورس جانسن پرون دا خبر هم وکړه چې دا لومړی پړاو دی او که چیرته اړتیا وه د اګست تر 1 وروسته به هم که د طالبانو موافقه یې ترلاسه کړه یو شمېر کسان وباسي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 د ماخام تر 2 پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 9400 ول 1900 او 15900 مندل شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. په داسې حال کې چې د نړیوالې ژغورنې کمیټه په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته د هیوادونو د پاملرنې غوښتنه کوي، د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له افغانستان سره به بشري مرستو ته دوام ورکړي. امریکا له دې سره سره له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام ژمنه کوي چې طالبان یې د بندیزونو په لیست کې دي. نور حال په دې راپور کې
د نړیوال شورنې کمیټه خبرداري ورکوي چې د نړیوالو پام د کابل هوایي ډګر ته اوښته خو لکونه افغان شسی او انجونی چې فوري بشری مرستو ته اړتیا لري له یاد وتلې دي. د کمیټې چې مرکز په لندن کې د پنځشنبه په ورځ وویل د نړۍ مشان باید د افغان شسو او انجونو فوري اړتیاو ته پام وکړي او بشری مرستې ورورسوي. د نړیوال شورنې کمیټې مرستیالي او د پروګرام رئیس علي نور راکس وویل دوی پوهیږي چې د بحران په ترڅ کې د شوزو او انجونو خلاف تشدد زیاتی شي او اوس چې په ټول افغانستان کې یو غیر یقیني حالت واکمن دی د نړیوال شورنې کمیټه اندیشته لري چې د شوزو پر ضد به تاوتریخوالی ډیر شي او همداراز به د ماشومو انجونو ودونه ډیر شي. د همدارز ویلی حاضر ده د حقوق کسانو چې بیرنه یو برسو تارتیا لري په سلو کې 50 جونی او شزی دی خو د نویو بیزای شویو د شمیر لډیری دو سره به سش کال پر دی 500,000 نوری هم ډیری شي. د نړیوالې ژغورنې د کمیټې د مرستیالې په باور د هغو افغان شزو او جنو شمیر چې بیرنه یو برسو تارتیا لري شاید تر هغه څه خورا ډیر وي چې دوی فکر کوي. له بل خوا د امریکا د خزانه وزارت وای د هیواد د طالبانو له لوري د کابل لنیول کې دوه وروسته هم افغانستان ته بشری مرستې جاری ساتي. د رویټرز خبري اژانس ته راپور لمخي د متحدو ایالاتونو د خزانه وزارت یو چارواکي د پنځشنبه په ورځ وویل د ولسمشر جو بایدن اداره په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د بشری مرستو له رسوونکو سره په تماس کې ده چې پر طالبانو د امریکا له بندیزونو سره سره بشری مرستو ته دوام ورکړي. د همدارس ویلي اقدامات کوي چې بشری مرستي په داسې ډول ورسیږي چې د افغانانو په ګټه وي. د د امریکا د خزانه وزارت دغه چارواکي چې رويټرز خبري آژانسي نوم نه یاد کړي زیاته کړي چې بایدن پر دې موضوع د چهارشنبه پورس د اوسترو صنعتي هیوادونو له مشرانو سره هم خبري وکړي.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.
کابل به واکمنه ده. طالبانو دا خار د اگست په 15مه ونی و خو تر اوسه دا سې اداره نشته چې د پلازمینه چارې مختیوسی. کدا وضعیت هم دا سې روان وي څه به وشي؟ د ولسی جرګې لغړی کمال ناصر اصولي څه به واورو؟
افغانستان کې د دولت حداقل د موقت دولت ایجاد ضرورت دی او په عاجله توګه دا اوس هم په کابل کې بعض اشخاص په دندو ګمارل شوي دي، اما منبع نه ده معلومه چا ګمارلی دي. آیا کومه شورا موجوده ده؟ شورا ورته وایي چې تاسو لاړ شئ. کوم رسمي سند شته؟ مسؤلیت موجود دی؟ تر اوسه پورې هیڅ داسې نو مسائل نشته دي که دغه حالت دوام وکړي. ګورئ، دلته تنها موقت امن نه دی، موقت نظم نه دی. دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو د بل سره ویني. زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روس سره، د امریکا سره، د اروپایانو سره مباحثات کوي. دلته زموږ نور هغه مسائل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نو د سوال لاندې راځي. بنان موږ زر ادارې ته ضرورت لرو تر څو وکولای شو چې موږ افغانانو ته ثابت کړو چې موږ مستقل دولت یو.
څه شی دی باید شي ویدي چې یو دولت ژر تر ژره ایجاد نشي؟
ګوري، زما په اند باندې لا تر اوسه امکان لري د طالب مشران په دې فکر او باور وي چې که د امریکانو د یو دیرسم د اگست چې دوی یادوي د امریکا د مطلق وتلو پورې موږ داسې یو دولت دلته اعلان کړو چې هغه دنیا خوښنیوي، هغه افغانانو خوښنیوي، او بدبخت خدای نه خواسته داسې یو جنجال ته زمینه مساعده نه کی، نو دنیا ته تیار دلته حضور لري. بیا به زر مخ را واړوي دوی ته چې تاسو څه کوئ، ولې داسې کوئ، جفا کوئ. زه فکر کوم یوه خبره داده، دوهمه خبره داده چې تر اوسه پورې د طالب مشران په خپل منځ کې هم ځینې کوچني او غټ اختلافات لري. د یوې منطقې نه اشخاص راځي، امنیتي سکتور ټول سرپرستان ګمارل کیږي، د ځینو نورو منطقو مشران ورته وایي چې دا زما د منطقې خلک هم باید حضور ولري. دا دوهم جنجال چې د دوی تر منځ دی. دریم جنجال د افغانستان د سیاسیونو سره دی. دوی د شمال د ځینو مشرانو سره لیدلی دي، کوچني هغه ټول مشرانو سره چې موږ باید په دغه کې حضور ولرو په راتلونکي دولت کې. په هغه باندې هم ځینې فکرونه شته دي.
د ولسی جرګې له غړي کمال ناصر اصولي سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. اوس هم د کانکور د اول نمرې سلګۍ باران په اړه باندې تاسو ته یو راپور لرو. د سګنی کانکور د ازموینې اول نمره سلګۍ باران وایي نجونې د خپلې راتلونکي ته نه ناهیلي کیږي، ځکه چې د طالبانو مشران ژمنه کوي چې نجونې به پرېږدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ډېرې نجونې دې ته اندېښمنې دي چې وبه کولی شي لوړې زده کړې وکړي که څنګه. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان ځوانانو په تیر نجونې د خپلو زده کړو د حق له لاسه ورکولو په اړه اندېښمنې دي، د کابل له ولایت سلګۍ د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام خپل کړ. دا د محمد اکبر خان پامیر له لیسې نه د 325.1515 نمرو په خپلولو سره وتوانېده چې د کابل طبي پوهنتون ته لاره ومومي. سلګۍ په داسې حال کې دغه مقام ته ورسېده چې په افغانستان کې ډېرې پوهنتونونه او د لوړو زده کړو بنسټونه تړلي او ځوانان یې اندېښمن کړي دي. دا وایي ځوانان او نجونې دې ناهیلي کېږي نه، او خپلو هڅو ته دې دوام ورکړي.
نجونې دې خپل راتلونکي ته نه ناهیلي کېږي. انشاءالله داسې د دوی مشران کومې خبرې کوي که چیرته دا په عمل کې وښيي نو دا لرې نه ده سه هر څه کېدونکي دي، او ان شاء الله راتلونکي به روښانه وي. په هغه صورت کې به روښانه وي چې موږ ټول کار وکړو، او دوی چې دا کومې وعدې ورکوي دا باید عملي کړي. زمنګ د پانتون استادان د تشویق سي او د تقدیر سي باید خارج تلار نسی نور ملکونو تلار نسی نو په صورت کې کیږي چې موږ راتلون کې ته هله ولرو
سلګي په داسې شرایطو کې چې ډېر ځوانان راتلون کې لوړ زده کړو ته خوشبينه نه دي باورې دي چې هسي نه ځای کیږي دا وی د ټپ لوستلو سره غواړي خپل خلکو ته خدمت وکړي چې اړ نشي د درملنې لپاره بهر ته ولاړ شي دا سره لدی چې هیله مند ده هواد به بیا ته روته نه ورستنیږي کوی کده لوړز د کړو چا پیریال پرې تنګ شي له هواد به بهر زده کړی وکړي په ورته وخت کې طالبان وایي د خزو د زده کړو پر وړاندې هیڅ خند نشته او د یو منظم پروګرام په اساس کولای شي خپل زده کړو ته ادامه ورکړي د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وایي
خوند پر وړاندې باندې د مکاتبو د تحصیل دروازې خلاصې دي خو البته موږ تحصیلر باید صبر وکړو ترڅو یو سیستم په وجود باندې راسي او یو چوکاټ معلوم سي او منظمه پالیسي جوړ سي د هغه لمخې څخه بیا خوند او منطول د یو منظم سیستم او چوکاټ لمخې څخه خپل تحصیل ته دوام ورکوي په دې اړه باندې کوم سپنځه نشته ان شاء الله
د ازموینه د ملي کمیټې د معلوماتو لمخې د سګنی کانکور په ازموینه کې 200 د طالبو ګډون کړي وو چې 15% بریالي شوي
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211 2411 15 شمیره بیا وایم 00422211 2411 15
وس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
زمونږ قدرت لا تخلص مشزاده د غزنی ولایت اوسیدونکو
ډیر زیات مننه راځو دې ته پراته لدې چې تاسو په رسمي کارونو بوختی یاست نور څه کسب مزده دی نه دی تر رقم
ډیر ول مزده ده څنګه دغه کس د زیات علاقه لرم او کله رسمي کارونه زم کول ته راځي مزده
ډیر ښه کډره توې چې اشپزي خو مزده ده کوم چیرته تاسو ډیر ښه پخوي
ولزه ولزه ډیر ښه پخوم وطنی شوروا څنګه بینډي بانجان دا شند زت ښه پخوم ځکه ډیر سره علاقه لرم
چیرې دې زده کړ اشپزي کډره توې
اشپزي مې کول کې زده کړله کول زت مرمنه دلوب در مګه اشپزي زت کول نه په وخت نه کوښنوال نه مې سره علاقه زت ته بیم بس کله کله مې کوښنوال کوم کار کاوس اکثر وخت وظیفه نظم کوته یا کوم خصوصیتي کېما کور کې امانه بیا اشپزی کوم
زینو کورنه یو کې یو شمیر نارینه او ته دا شرم ښکاری چې به اوس اشپزخانه ته ځم دی به کوم کسب وکوم تاسو په دې اکل څه وای
خبره خدای شاید چې مونږ بعد اول خپل دین ته رجوع وکړو زموږ تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول عمر بیا سره په کور کې کار کړی د اشپزی کې وسره ډوډۍ پخواله کې د لوخ په منځل کې دیونه لپاره د شرم نه داس د کور کې اشپزی وکړي یعنی مرمن سره یا مور سره یا خور سره وزما پندغه درنته د جای د شرم د ورته د جای بد د ځانته غیرت و نه ګرنی د دې کول کی مرمن یا مور یا خور ټول ورستلی سومن او بدایل بار نه ورزی او وظیفه ال دکانداري یا بسګری نه ورزی او په غبن غال ماغل کی سول د چای وخت نه تیار کول د ډوډۍ وخت نه تیار کړ دا د اسلام له نظر هم ښه کار نه ده د متاسغه بخرنی ټولنې په لازم ښه خبره نه ده نو دا باید موږ شرم نه ګرنو چې موږ په کور کې ولا اشپزي کول مرمن سره یا مور سره یا خور سره یا کور نور په عمل سره موږ ولا اشپزي کول که څوک دې کار باندې ځان عادت کړي د ډېر لوی خوند لذت کې پروت ده ډېر دوستان زما سي دې کله چې خبرې دې چې کور کې اشپزي کوم بیا څکل وزمه دې سره دې راځي یا زو ورځم چې ته مې لا باندې ځنه به دې مرتبه سوالات ته کور کې اشپزي کول کې ولې مرمن نه کې د خپل زم څه ولې ولا کوم اشپزي خو باید وکم اشپزي ښه خبره ده زه کله دې ته هم تاسو دې خوند باندې خبر نه کړم دې خوند باندې پوسټ اشپزي کول کې سایل کورنۍ سره اشپزي کې څومره خوند لري مله به هر وخت تاسو د کار کوي
ډیره زیات مننه تاسو دې کوسي
پېروس
ستاسو ژغ د ازادۍ پرڅپو
چودنه چیرته وشو؟
مردم خو بسیار زیاد حداقل هیچ کنه یک 400 500 نفر که من دیدم بسیار قوی انفجار بود که نیمش در بین هم افتاد نیمش در بیرون افتادن و در کراچی انتقال دادیم زخمی را کمیال مکمل کل لباسایم خون و خون پاشد.
وقت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورزو لنډو خبرونو ته. د بریتانیا صدر اعظم وایي د کابل په هوایي ډګر کې له انتحاري بریدونو سره سره به له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو بهیر دوام وکړي. بوریس جانسن د کابل د هوایي ډګر انتحاري چاودنې وحشیانه تروریستي حملې وبللې. د کابل په هوایی ډګر کې دوه انتحاري بریدونو لږ تر لږه شپېته افغان ملکیان وژلي، 133 ټپیان کړي، 14 امریکایي عسکر وژل شوي او 15 نور امریکایي عسکر ټپیان دي. تازه رویټرز خبري اژانس دیو طالب چارواکي په اوله ویلي چې په وژل شوو کې 28 طالبان هم شامل دي. تر اوسه پورې د پرونیو بریدونو د مرګ ژوبلې کره شمېر چارواکو نه دی اعلان کړی. کاناډا، پولند او هنګری پرون اعلان وکړ چې د کابل له هوایي ډګر څخه د خپلو اتباعو او افغانانو د ایستلو بهیر بشپړ کړی. اماراتي چارواکي وایي له کله چې طالبانو کابل نیولی دی 28,000 تنه له افغانستان څخه متحده عرب اماراتو ته راوستل شوي دي. هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته بیول کیږي ډیری لومړی متحده عرب اماراتو، قطر او بحرین ته استول کیږي. د افغانستان د کام ایر خصوصي هوایی شرکت درې مسافری الوتکې ایران ته تللې. د ایران د هوایي چلن ادارې ویندوی محمد حسین زیبخش پرون وویل د کابل پر هوایي ډګر د تروریستي برید د احتمال په اړه له خبرداري وروسته د کام ایر هوایي شرکت خاوند غوښتنه وکړه چې خپلې یو شمېر الوتکې به د ایران هوایي ډګرونو ته ولیږي. او هندي رسنۍ وایي طالبانو د هغو 140 تنو افغان سیکانو او هندوانو چې غوښتل یې په هند کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي مخه نیولې ده. مننه کوم چې د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته مو غوږ نیولی. او کولای شي خبرونه او نور راپورونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم دوی منیمای پیلو، په دوی منیمای کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کله رادیوي ډرام لرو.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د میړه لخوا د میرمنې شخصي و کورنۍ ته سپارل ستونزې ته ځانګړې شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې خځې تل د مور او پلار منونکي ووسی ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړي او کورنۍ ته یې خپل وفاداري ثابته کړي وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپل خځې حق تر پښو لاندې کړي نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده. د ښځې حق هم سوځول کیږي.
کله چې یوه نجلۍ واده کیږي د پلار کور د میړه د کور په هیله پرېږدي، له میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښتل چې زه ما خواد ما څنګه اوسي. نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
کمیړه د تاوتریخوالي پر وړاندې له خپلې ښځې ملاتړ ونه کړي، ښځه باله څه ډول حالت سره مخ شي.
کزي ډیر حساس روحیه او روان لري. کچيري په مناسب ډول مناتړو نشي دغه خزي د انزوا خواته زي او بل اخر په خفګان او ناامیدي باندې اختکیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری خزي په غږ پیلېږي.
زما خاوند چې ما سره واده وکړ، نکاح یې وکړل، د واده بشپړ باندې ما ته ویله ته که زما رضایت غواړې، زما سره ژوند غواړې، نو زما د مور زما د پلار د دې عزت پکې، که دې نستانه خوشاله و نو زه به ستانه خوشاله یم، او که دې ستانه خوشاله نه مې په کار نه مې زه ستا در سره تیریږم، مګر نه د مور د دې در سره نه تیریږم. خو په دا باندې چې زما ژوند چې ما غوښتل چې زه زما خاوند ما څنګه سي نو ما بد دې سره هر ځلې ما دې ظلم د خواخي او د خسرګنې د ټولو ظلمونه به ما پرزن باندې منله ما اولادونو ته به يم دوانه را تکول لغه یونانی تواب په کور کې را تراکول ما به غوتور کول چې دې بخصه ډاکټر ته به هیڅ کله اجازه نه تکول قام خوشګری او د خپل کورنۍ نه پرېږدي یعنی زما در سر تیریږي خو د غو د سر نه تیریږي
دا د کابل ولایت اوسیدونکو فاطمه وا د غیب خبره میړی تل ورته وای چې د پلار او مور هر خبره به میمنی ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نوړي فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپل نږدې خپلوانو کیسه کوي هغه وایي د کاکا لور یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تاک واک هم نه لري هغه په دې اړه زیاتوي
زما یو د کاکا لور د سلور کال کېږي چې واده یې کړی دا او دوه ماشومان لري خو په دغه سلور کال کې دا هیڅ خپلواک نه لري ټول صلاحيت د خواخي لاسکیدا کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان نه جوړ کیږي غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي نو باید خپل خواخي نه اجازه واخلي همداسې کله چې غواړي پلار کړه لاړ شي باید خواخي نه اجازه واخلي کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم نو میړه ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله میړه هم هیڅ صلاحیت نه لري ټول صلاحیت د خواخي
ډیر شمیر افغان نارینه داسې روزل شوی چې غواړي د خپل مور سره د خواخوږي او ګرانښت په دود خپل خزه د حقوقي پواک او د هر امر منون کړي خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې خزې ژوند ورتريخ کړي د کابل ولایت اوسیدونکو امید هم وایي چې خزي ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعداري ویل چې خزي زیات دي خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي هغه په دې اړه داسې وایي
پلار مور کور اورور بیا پیدا کیدونکو نشته او نه پیدا کیږي شزه بیا هم پیدا کیږي زوی بیا هم پیدا کیږي لور بیا هم پیدا کیږي خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولای همیش کوشش وکړي چې د مور او پلار عزت وکړي او د خپل د مور او پلار سره نظر اوسه ما په لمړی شپه کې ورته مداتو څخه کړي و چې ګوره کچې ته مور او پلار خوشاله و د تا نه فکر وکړي زه درنه خوشاله او کچې ته مور او پلار مې خپاو نو فکر وکړي زه هم درنه خپای هغه ته چې کوم ما توصيه ورکړه دا هغه زما په خبرو باندې عمل کړي دا او همیشه به کوي او بیا به هم کوي
د افغاني دود لمخي واده کړي ځامن د خپل کورنۍ سره ګډ ژوند کوي په افغانستان کې ګڼي کورنۍ د اتفاق او یو موټی ټوب بیلګه ګڼل کیږي د کورنۍ ټولګړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپل ونډه وساتي خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپل دغه ونډه د خپلې خزي په تابع کولو سره ترسره کړي دوی خپلې خزي اړباسي چې د مور او پلار هرې پریکړې ته یې غاړه کېږدي دا ډول نارینه د خپلې خزي پر وړاندې د خپلې کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي خزه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تیرې د نه وخی خو د حق پرته د میړه لخوا د خزه مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نواورو
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د خزه او د میړه ترمنځ رامنځته کیږي چې